تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست په یو بل خبرونه کې مو به حمزه بوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د مسپښین یو بجې سو په دې ساته خبرونه کې د افغانستان پاکستان او سیمې نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو هم داسې به د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم د دې غړي برخه وي تاسو به په پای کې ووري خو تر هڅه وړاندې د دې سات خبرونه ل عبدالحی کاکړ څخه ووري
د روس خبری اجانسونو د کرملن لخلی وای ولسمشر ولادیمیر پوتین پر شام د امریکا توغندوی حمله د یو هیواد پر مځکنی بشپړتیا تیرای غنی د کورمی سیاسي مشران او فعالان وای د سیمې امنیت د پاکستان پالیسی له بدلون سره تړلې دي په افغانستان کې د ناتو غوښتل ملاتړ ماموریت وای سشکالی مهم هدف په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې ماتول دي قسم د خبرونو تفصيل د روس خبری اژانسونه د کرملن لخلی وای ولسمشر ولادیمیر پوتین په شام پر شام د امریکا توغندوی حمله د یو هیواد پر مځکنی بشپړتیا تیرای او د نړیوال قانون ضد عمل غنی رپورټونه د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف له قوله وای شاغلی پوتین باوري دی چې دا به د روس او امریکا اړیکې او د ترغیب پر ضد رواني هلې ځلې زیانمنې کړي امریکا نن سهار وختي د شام پر پوځي اډه یو شمیر توغندوی وتوغول دا برید رواني ونی په پال کې پر اولسی وګړو د سوي کیمیاوي وسو د استعمال په جواب کې سوي چې واشنگټن یې تور پر ولسمشر بشار اسد پوری کوي د کرملن وایاند وای د امریکا د توغندوی حمله پر دروغ ولاړی پلمې پر اساس کړي ده شاغلی پیسکوپ زیاته کړه ولادیمیر پوتین دا باور هم لري چې دا یو بحث ده چې په عراق کې د بیګونا وګړو لمرګونو د نړیوال ټولنې پام واړول سي هغه د هم ول دا ګام د امریکا او روس تعلقات چې وارلمخه خراب دي نور هم ځانمن کی او د ترګری په زده د نړیوال اتحاد په جوړېدو کې به جدي خندونه رامنځته کړي بلورته د ایران خبری اژانس اسناد د هیواد بهرنی چارو وزارت وایاند لقلی ویلي پر شام د امریکا میزایل حمله ورانونکه او خطرناک ده بهرام قاسمی نن ویلي ایران د کیمیاوي وسلو استعمال غندي خو په عین وخت کې دا باور لري چې په دې پلمه یو طرفه اقدام کول خطرناک ورانونکه او د نړیوال قانون ضد دی د کورمی سیاسي مشرانو فعالان وای د سیمې امنیت د پاکستان پالیسی له بدلون سره تړلې دي د مشرانو ترمازګر مشالې دی ټول تیر جمعه د پاړه چنار په شار کې تر حملې وروسته له تازه حکومتي امنیتی پلانونو مطمئن نه دي د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وای د شار شاوخوا خندق وهل یا نور امنیتی پوسټ جوړول د مسلې حل نه دي
دا چې دوی کومي کمیټې جوړې کړي خندق وهي نو دای بالکل هم حل نه دی حل یې ځکه نه دی چې په کار د په پالیسیو کې بدلون وشي دا څنګه پالیسی ده چې ټول عمر عوام مري دا بدلون په کار دی چې هغه خلک چې په دې خطه کې شر جوړوي له هغه خلکو باید پاکستان او افغانستان دواړه لاس واخلي
قبایلی مشران وای په تیرو وختونو کې هم امنیتی پلانونه جوړ شوي خو اغیز نه درلود د دې مشرانو د څرګندونو په اړه مولا انتظامی سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو البته د چهارشنبه شروع پروس چارواکو ویل چې د پاړه چنار امنیت به هرومرو سموي پاکستان وای د کشمیر شخړې هواری پاړه د امریکا د منځګړیتوب بیان هر کله کوي د بارني چار وزارت وایي نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډي د توویل هند د امریکا وړاندیز په اړه منفي خبرګون کړی دی نوموړي دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وروسته بیان په تناسب کې کړی د زیاته کړه چې نیکی هیلی دا وړاندیز د هند تر واک لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو خرابېدونکي وضعیت ته په کتو کړی دی د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر لانجه شاوخوا اولسی زورایسی روانه ده په افغانستان کې د ناتو د غوښتل ملاتړ ماموریت وایي سشکالی مهم هدف په هغه هیواد کې د اسلامي دولت رډلې ماتول دی د ماموریت ویاند ویلیام سلاوین تیر مازیګر په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت له ویاند دولت وزیر سره ګډې خبرې غونډې ته وویل د اسلامي دولت ډلې وسوال دی دا فکر نه کوي چې په افغانستان کې به پټنځاینه ومومي
The goal with our Afghan partners in 1396
په 2018 کال کې زموږ هدف په افغانستان کې د داعش ماتول دي دغه تورستی ډله چې د نړۍ په نورو سیمو کې ماتې خوري باید فکر ونه کړي چې افغانستان یو ورستۍ پټنځای دی زما پیغام د داعش وسلوالې ډلې ته دا دی چې افغانستان ته راغلی وژل کیږي او یا هم ژوندی نیول کیږي
د دفاع وزارت وایي دولت وزیر خبري غونډې ته ویل د مارچ لورستي ورځو راځي په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې ته لوی زیانونه رسولي اسرائیلی رسنیو د پلازمینې په توګه د غربي یروشلم په اړه د روس بیان ستایلی او غیر متوقع بسیاري او نادر اقدام یې بللی دی. د روس بهرنیو چارو وزارت پرونی بیان چې غربي یروشلم د راتلونکي اسرائیلي دولت او ختیځ یروشلم ته د راتلونکي فلسطینی دولت د مرکز په سترګه ګوري، ظاهرا د اسرائیلو په اړه د هغه هیواد په تګلاره کې د بدلون ښکارندوی کوي. په تیرو وختونو کې ماسکو په رسمي ډول دا دریځ ورکړی و چې یروشلم باید په بشپړه توګه تر نړیوال واک لاندې وي، خو د اسرائیلو او فلسطین د اوږدمهالې شخړې هواري لپاره د دوو هیوادونو جوړولو په اړه د روس بهرنیو چارو وزارت ویلي. د ملګرو ملتونو د پریکړو ملاتړ په دې اصولو تاییدوي چې د شخړې هواري په ګډون په راتلونکي کې ختیځ یروشلم ته د فلسطین د پلازمینې حیثیت ورکړل سي. بیان وایي په عین وخت کې دا فکر کوي چې په دې زمن کې ضروري ده چې ووایي غربي یروشلم ته د اسرائیلي دولت د مرکز په توګه ګوري، فلسطینیان یروشلم ته د خپل راتلونکي هیواد د پلازمینې په سترګه ګوري. اسرائیلو ختیځ یروشلم له ځانه سره تړلې او ټول ښار یې پلازمینې اعلان کړی، خو نړیوالې ټولنې دا اقدام هیڅکله نه دی منلی. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ویلي په لنډمهاله توګه د تیر کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې مشکوکې مداخلې له پلټنو ځان باسي. د کانګرس ریپبلیکن غړي او د کمیټې مشر ډیوین نیوینز بیگا وویل هغه ځان ځکه له دې پلټنو لیرې کوي چې د کانګرس د اخلاقیاتو په دفتر کې پر ضد د نامناسبه چلند شکایتونه سوي. د وویل دا شکایتونه ناسم دي او سیاسي مقاصد لري. د ریپبلیکن ګوند له لوري د کانګرس بلغړي مایک کانوی به اوس په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پلټنو مشري کوي او نیوینز به په کمیټې کې خپلې نورې دندې پر مخ وړي. د استازو جرګې مشر پال راین ویلي د نیوینز د پریکړې ملاتړ کوي ځکه چې د اخلاقیاتو په اړه پوښتنې د پلټنو له موضوع څخه توجه اړوي. پر نیوینز د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره د ملاقاتونو له کبله سختې نیوکې سوي او د ټرمپ ادارې په پلټنو کې د ده د بې طرفۍ په اړه پوښتنې پیدا سوي دي. خبرونه پای ته رسېدل او اوس هم سراج ظهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ دیرش پیسې غستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل یو دیرش روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل دوه دیرش روپۍ لس پیسې. یو یورو په یو سل دیارلس روپۍ او په یو سل دیارلس روپۍ پنځوس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په نهه ویش روپۍ او په نهه ویش روپۍ شل پیسې. د سعودي عرب ریال په اته ویش روپۍ دیرش پیسې او په اته ویش روپۍ پنځوس پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ شپږ پنځوس پیسې او په یو روپۍ اته پنځوس پیسې. او درې سوه وی ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او درې سوه نهه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات شپږیش او کم نه کم دولس، بنو کې وویش او دیارلس، او کوټه کې به زیات نه زیات یویش او کم نه کم شپږ ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ او سراج ظهیر وړاندې کول. امریکا د شامی رژیم پر هوایی اډې توغندي داغلې دي. د کورمی مشران وایي له نوي حکومتي امنیتي پلان مطمئن نه دي. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د هیڅ ضد نه دی، خو ایران د پاکستان شمولیت اندېښمن کړی دی. یو شنونکی په دې اړه وایي
ایران کو یہ یقین بنا سکتا ہے کہ یہ ایران کے خلاف نہ ہو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کشمیر په لانجه کې د امریکا د منځګړیتوب وړاندیز هرکلی کړی دی.
امریکا کارانه پشاپ هند په دې باندې راضی کی او پاکستان هم راضی.
او په اونیز پروګرام جمهوریت کې مو د افغانستان د پارلمان شزینه غړو کارته کتنه کړې ده.
د خپل کارکردګۍ نه راضی په دې مې چې لا تر اوسه مې د چا لقه په غاړه کې نه ده پرته.
ما خپل دریځ د پیسو یا د سیاسي فشار په خاطر نه ده بدل کړی.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. امریکایي رسنۍ وایي په روم سمندرګي کې امریکایي جنگي بیړیو د شامي حکومت پر یوې پوځي اډې لسګونه توغندي داغلې دي. نن سهار وختي دا توغندي څو ورځې مخکې د کیمیاوي وسلو د حملې په غبرګون کې وشتل سوي او د شام په شپږ کلنۍ جګړه کې پر رژیم د امریکا لومړۍ مستقیمه حمله بلل کیږي. روس تر حملې مخکې د منفي پایلو خبرداری ورکړی او اوس یې د دې برید پکلک غندنه کړې ده. پامیر ساحل رپورٹ وړاندې کوي.
امریکایي رسنیو نن سهار وختي خبر ورکړ چې امریکا په شام کې د کیمیاوي وسلو برید په غبرګون پر یوې هوایي اډې لسګونه کروز توغندي داغلې دي. د سه شنبه پر ورځ په شامي وړو کې خار خان شیخون کې د الوتکو په بمباره کې ولسی وګړي وژل شوي ول. دا د شام په شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې پر شامي حکومت د امریکا لومړی مستقیم برید او د ولسمشرۍ له دندې ترلاسه کولو وروسته د ډونالډ ټرمپ تر ټولو مهم پوځي امر بلل کیږي. تر دې حمله لګمخ کې روسي ډیپلوماټانو امریکا ته د دې شکمن او خپکونکو اقدام په اړه خبرداري ورکړی او ویلي ول چې امریکا به د ټولو منفي پایلو ذمہ وي. پر خان شیخون د برید په اړه فکر کوي چې د کیمیاوي ګیس حمله وه چې پکې له شپږ اتیا څخه زیات کسان ووژل شول چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر دې حمله وروسته ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ ویل د وژل شویو ماشومانو انځورونو ورباندې تاثیر کړی. ټرمپ دا برید ویرونکی او د بشریت سپکاوی وباله او د غبرګون ورکولو ژمنه وکړه. تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په فلوریډا کې د چین ولسمشر شی جین پینګ هرکلی پر وخت خبریالانو ته وویل په دې سیمه کې په برید کې د کیمیاوي وسلو کارول جدي مسأله ده چې جدي ځواب غواړي. د زیاته کړه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا برید شامی رژیم کړی دی.
دوی وایي زموږ په نظر او د هغو معلوماتو له مخې چې موږ ترلاسه کړي دي هیڅ شک نشته چې د ولسمشر اسد په مشرۍ رژیم د دې حمله مسؤل دی. او تر دې وړاندې دا مهمه ده چې د روسیې حکومت د اسد د رژیم د پرله پسې ملاتړ په اړه په دقت باید فکر وکړي.
شامی حکومت دار ادوی چې ګواکې په برید کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. امریکایي چارواکي وایي د جمعې پر سهار وختي د روم په سمندرګي کې لخپلو جنگي بیړیو څخه لښپېتو زیات ټوماهاک توغندي وشتل دي چې د شام غربي شاعرات هوایي اډې په نخښه کړي. دا چارواکي وایي په برید کې د الوتکو لارې، الوتکې او د تیلو پمپونه په نخښه شوي. ټرمپ وایي له همدې هوایي اډې څخه شامی الوتکو د زهرجن ګیس برید کړی وو.
پامیر ساحل په همدې موضوع کې به پاتې سو. د شامی رژیم پر اډې د امریکایي توغندیو برید په اړه پامیر ساحل په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز له څېړونکو حکمت اعظمي سره مرکه کړې او له هغه څخه پوښتلې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ګام به د بهرنیو او امنیتي چارو په تناظر کې څنګه ارزوي.
تاسو دې ګورې لکه تاسو چې پر څنګه پر راپور کې مو ویل سول دا ظاهرا داسې ښکاري چې هغه کوم کیمیاوي مواد چې کار شوي دي او وسله چې کار شوې ده په چیرې کې ماشومان پکښې کې وژل شوي دي د هغې ته یو نوی ځواب دی. مګر تر ټولو غټ سوال دا دی چې دغسې اقدامات د روسیې څومره ځواب راپارولی شي او آیا دا به د دې باعث شي چې امریکا او روسیا په غټ سطح کې یو کمپټیشن او یا نوه مقابلې ته سره ووځي.
که دا راته ووایې که د بهرنیو چارو تګلارې په سلسله کې ورته وګورئ یا د دفاعي تګلارې په سلسله کې ورته وګورئ، تاسو د روسیې ذکر وکړه، د ډونالډ ټرمپ، د ولسمشر ټرمپ دا کار تاسو ته څنګه ښکاري؟ تیروتنه یې بولئ که نه ضرورت یې وو د داسې حملې کولو؟
زه فکر کوم ګورئ که تاسو د ډونالډ ټرمپ هغه پالیسي وګورئ، د امریکا د رئیس جمهور کېدو نه مخکې ده ویل چې امریکا لومړی یا امریکا فرست پالیسي چې کوم وه هغه دا و چې زموږ په نور ځایو کې په نورو هېوادو کې چې څه روان دي زموږ زیاته توجه باید نو وکړو. حتی د افغانستان په جنګ کې دی دا چې ویل چې نور موږ ډېر زیات مصرف نه کوو. مګر دا اوس داسې ښکاري چې رئیس جمهور ټرمپ یو نوی جنگ ته د خلاصېدو په حالت کې دی، چلته یو نوی فرنټ خلاص کړي او هغه اگر چې امریکا همیشه ډېر کوشش کوي چې د سوریې د مسلې څخه ځان لرې وباسي او هېڅکله د دې داسې ونه کې چلته اسکار ولیږي. زه فکر کوم د احتیاط خبره کله چې د دولتونو ځواکونه راځي ټول احتیاط کېږي، مګر دا هم په پام کې باید ونیولی شي چې روسیې ځواکونه به بار بار هلته هوایي بمباري شي کولې، نو هغه اشخاص په نقشه کولی شي امریکا هغوی ته حمایت ورکوي د بشر الاسد په خلاف باندې. مګر دا چې هلته امریکا خپل فوځي حضور نه لري د دې امکان شته چې امریکا د یو تر یو اندازې بې احتیاطه اوسېږي، چونکه دوی خپل عسکر په دغه کې نه لري او د دې بیرم نه لري چې مثلا د دوی عسکر دي تم هوایي بمباري کې دغسې. مګر که چیرې زه فکر کوم داسې کوم خطا کېږي چې د روسي ځواکونه دا کېږي، نو دا به د روسیې یو ډېر قوي غبرګون راپاروي.
دا مشال ریډیو ده.
د کورمی د پړچنار ځینی مشران سیاستوالان او د کوون کې وای د شار امنیت په اړه د حکومت له ورستي پلان مطمئن نه دي. دوی تیر مازګر مشال رادیو ته وویل چې د امنیتی پوسټو لزیاتولو او د تعلیمي ادارو له بندو سره د دوی د سیمې امنیت شکېدو پر ځای شای نور خراب سي. اسرار الله مومن پر رپورت لري.
په پړچنار کې د تیر جمعې برید چې پکې یو ویش کسمړو او دوه ویا جوبل شوی وو، وروسته حکومت د سیمې د خوندي ساتلو لپاره امنیتی پلان جوړ کړی چې له مخې به یې د پړچنار ښار څخه ګیر چاپیرا څوارلس فوټه ژوره کنده کنستل کیږي. نوري امنیتی پوستې او امن کمیټیانې به جوړول کیږي، خو د کرم ایجنسۍ نه د کمی سمړی غړی ساجد حسین توري وایي دا د مسلې حل نه دی او تر څو چې پاکستان او افغانستان خپل پالیسۍ نوی بدلی کړي نو تر هغه د دوی په سیمو کې امن نشي راتلی.
او دا کوم دې مطلب کمیټې جوړې کې خندق کی وایي نه دی، بالکل هم حل نه دی. خالي ځکه نه په کوارډر ته پالیسۍ کې بالکل هم مطلب دی چې غوړ شي چینجز را شي دا څه پالیسۍ شولې چې ټول عمر مطلب عوام مړکیږي، مطلب فورسز ولا مړکیږي نه، دا څه زندگی شولا نو پالیسۍ کې دا بدلون په کوارډر لګا کوي. هغه خلک حکومت نه په دې کې شر جوړي
په پړچنار کې په وروستیو پنځو کلونو کې شپږ غټې چاودنې شوي دي. یوه د روان کال په جنوري میاشت کې هم شوې وه چې پکې درویش ولسي وګړي مړه او دوه اویا جوبل شوي وو. د کرم ایجنسۍ یو قبایلي مشر نوشی بنګش وایي د هرې چاودنې وروسته حکومت د سیمې د امنیت لپاره پلانونه جوړ کړي، خو د هغې باوجود څه وخت پس بیا بله چاودنه وشي. نوموړی د پړچنار په اړه له وروستي امنیتي پلان څخه مطمئن نه دی او وایي پاکستان حکومت ته پکار دی چې د قبایلي سیمو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د پړچنار په ګډون له ټولو قبایلي سیمو سره داسې چلند وکړي لکه څنګه چې یې د اسلام آباد سره کوي.
بلکې افغانستان لپاره یا روس لپاره کوم مرچې جوړې کړې نو هغه مرچې ته نن سچی نه بیا خدا ته جنگ جګړو نه بخا مخا وي او کدا مرچې ختموي نه تو امن راشي ور وزیر راشي او هغه حقوق ته انسان لپاره ضروری دي اسکول رہ سے ہاتھ دے نہ ضروری خبر ہے تو داخلہ دی طرف مخکی گو پاکستان طرف ہوگا وہ ہوگا روان مو وہ سے متاثر ہے سادی سے سنگ دے بل سے ہری تک سیاسی متن کر
د کور مجنسی سره تعلق لرون کې د فټاز د کونکو د سازمان مشر شوکت عزیز بیا وای چې په پړه چینار خار کې د تیر جمعې ورځې موټر بمی چاودنې وروسته په خار کې تعلیمي ادارې بندې دي، خو نوموړی وای دا د مسلې حل نه دی بلکې له دې سره د امنیت مسله نور هم خرابېږي.
یاره کدل تا 14 نرو سده ایجنسی کم حالات یاره ډیر زیات بدل دي، سکیورټی ډیر سخت ده او دلته په هر چک پوسټ باندې چې کم د چیکینګ وي خو دا چې کم د عوامو ته کوم مشکلات جوړيږي د دینم لګه ډډه پکار ده ځکه چې د عوامو په او د حکومت په منځ کې یا د هغه په منځ کې چې کم دی هغه ترخواله پیدا نشي او د تعلیمي ادارو بندول شو یا دا نور شو لکه دا په یو ځای کې بندول نو دا سیده چې امن نور خرابول دي.
موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته پولیټیکل چارواکو تیر روز مشال ډو ته ویلي وو چې د پړچنار لپاره د نوي امنیتي پلان سره به دوی دغه سیمه خوندي کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستان وای د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګری ضد پوځي ائتلاف د هیڅ یو هیواد پر ضد نه دی بلکې د ترهګری پر وړاندې په جګړه کې اسلامي هیوادونو سره نږدې کوي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا پرون په داسې حال کې کړی چې دغه هیواد د پوځ په خوانی مشر جنرال راحیل شریف ته د اتحاد مشر ټاکل شوی دی. ایران په دې اړه اندېښنې ښودلې دي. عبدالحی کاکړ پر رپورټ لري.
که څه هم د سعودي عرب په مشرۍ ترهګرۍ ضد پوځي اتحاد په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی و، خو په پاکستان کې په دې اړه بحث له هغه وروسته تود شو کله چې څو ورځې وړاندې حکومت تصدیق وکړ چې د دې هیواد د پوځ پخوانی مشر جنرال رای شریف ته د اتحاد د مشر جوړېدو اجازه ورکړې ده. ایران چې د دې اتحاد برخه نه دی او اتحاد د ځان پر ضد د سعودي عرب یوه هڅه بولي، د جنرال رای شریف پر ټاکنه خفګان ښکاره کړی دی. د تهران سرکاري خبري اژانس ایرنا د دوشنبې په ورځ د اسلام آباد لپاره د تهران استازي مهدي هنردوست په حواله ویلو چې دوی د پاکستان له لوري جنرال راحیل شریف ته د پوځي اتحاد مشر جوړېدو اجازه ورکول باندې ځینې تحفظات لري. د تهران دغه تحفظات چې کله یو خبریال د زیارت ورځ د اونیزې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویاند نفیس زکریا مخې ته کښېښودل، نو هغه تهران ته په اشاره سره وویل چې پوځي اتحاد د هیڅ یوه هیواد پر ضد نه دی.
Islamic Military Alliance to fight terrorism.
د اسلامي هیوادونو پوځي اتحاد د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره دی چې هدف یې د اسلامي هیوادونو ترمنځ اتحاد او همکاري ده. دا نه د یو هیواد پر ضد او نه هم د یو هیواد په حق کې دی. د دې اتحاد جوړولو په طریقه کار او شرایطو باندې لا هم کار کیږي، خو البته د پاکستان کوشش په داوي چې د ترهګرۍ ضد جوړیدونکي دغه ځواک اسلامي هیوادونه په خپلو کې سره رانږدې کړي. ایران او سعودي عرب دواړه زموږ مسلمان وروڼه هیوادونه دي.
پاکستان په پرله پسې توګه د ترهګرۍ ضد پوځي اتحاد په اړه د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو په لړ کې د بې طرفۍ تاثر ورکوي، خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن عسکري وایي د اسلام آباد ایران ته ډاډګیرنه پر خواهشاتو ولاړه ده.
پاکستان کې حکام جو ہے بار بار یہ کہہ رہے
ہیں، پاکستان چارواکی په بیا بیا وایي چې له ایران سره په دې اړه شته ستونزه به هوار شي او کوشش وکوي چې هغه هم د دې پوځي اتحاد برخه شي. دا د پاکستانی سیاستوالانو خواهش دی، خو ضروری نه ده چې دا خواهش یې پوره شي، ځکه خبره د شخصیت او خواهشاتو نه وي بلکې د ګټو وي. اوس به دا ګورو چې د ایران له سعودي عرب سره ګټې څومره په ټکر کې دي او هم پر دې اساس به فیصله کیږي، نه د پاکستان په کوششونو.
ایران دا فکر کوي چې سعودي عرب د ترهګرۍ ضد په نوم د 140 مسلمان هیوادونو اتحاد په اصل کې د ترهګرۍ نه بلکې په خلیجی هیوادونو کې د تهران د اثر او نفوذ د کمولو لپاره جوړ کړی دی. د پاکستان د دفاعي چارو پوه جنرال طلعت مسعود هم دې ته په پام سره وایي چې ایران باید پر پاکستان باور وکړي.
ایران باید په دې پوه سي چې که په رښتیا هم له پاکستان سره تعلقات غواړي، نو اوس چې دا پوځي اتحاد د جوړېدو په حال کې دی او په دې لړ کې د پاکستان ډیر مهم کردار دی، نو تر ډیره حده به په دې لړ کې اثر او نفوذ ولري. نو اسلام آباد تهران ته دا باور ورکولای سي چې دا اتحاد به د ایران پر ضد نه وي.
د سعودي عرب په مشرۍ ترهګرۍ ضد اتحاد کې د ایران په ګډون شام او عراق هم شامل نه دي. دا ټول شیعه اکثریت هیوادونه دي، نو ځکه د کارپون په وینا تهران دا د شیعه هیوادونو پر ضد یو سنی اتحاد ګڼي. په پاکستان کې وار لمخه د اهل تشیع او اهل سنت د ډلو ترمنځ فرقیزه تاوتریخوالی موجوده دی. هم دې اړخ ته په پام سره کارپوهان پاکستان ته وړاندیز کوي چې باید د سعودي عرب او ایران ترمنځ لانجو کې له ډېره احتیاطه کار واخلي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
اسلام آباد دا کشمیر پر لانجی دا هند او پاکستان ترمنځ د مزګرتو په اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر د بیان هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې وړاندیز خبري غونډې ته وویل. هند د پخوا په څیر د امریکایي وړاندیز په اړه منفي خبرګون ښودلی دی. هلته شنونکي وایي امریکا کولی سي چې د دواړو هیوادونو لپاره منځګړی سي. رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د زیارت پر ورځ اونیزې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت ویان نفیس زکریا وینا وه چې له دې وړاندې پاکستان د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل او د امریکې ولسمشر لخوا د داسې وړاندیزونو هرکلی کړی دی.
دیس هپند ان دی بیک ډراپ آف دی ډیټیریټینګ هیومن رائټس
دا خبر د هند ترواک لاندې کشمیر کې د بشری حقوقو خرابیدونکو حالات په تناظر کې شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر د دې خبرې هم اظهار وکړو چې حالات ښه کولو لپاره امریکا خپل رول لوبولې شي. هغه په اصل کې د مخصوصه اړخ ته حواله ورکوله او څنګه چې تاسو ته معلومه ده نو موږ د کنټرول په کرښې د معاهدې د خلاف ورزۍ په اړه هم خبرې کړې. هندوستان د معمول په شان د امریکې وړاندیز ته منفي رد عمل وښودلو.
دوی چې پاکستان امریکای سره اوږد مهاله اړیکې لري او د دوړ ملکونو یو بل سره په فراخه کچه په مختلفو شعبو کې کومک هم شته. د تیرګول پورس په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نیکی هیلی د یو سوال په جواب کې ویلي وو چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د پاکستان او هند ترمنځ د خرابو اړیکو په اړه اندېښنه ده او دې لړ کې د امریکایي ولسمشر او د قومي سلامتي کونسل غړي د دوړ ملکونو ترمنځ د امن بحالۍ لپاره خپل رول لوبولو کوشش کولی شي. د امریکای سفیر نیکی هیلی د بیان په جواب کې هندوستان لخوا ویلې شوی و چې هند او پاکستان ترمنځ د مسلو هواري لپاره په مذاکراتو کې د ترهګرۍ او تشدد ناپاک ماحول په اړه په حکومتي دریس کې څه بدلون نه دی راغلی. د بهرنیو چارو کارپوه پخوانی سفیر رسم شاه مومندې لړکی وایي امریکا خپل رول لوبولی شي خو هند کشمیر داخلي معامله ګڼي نه چې نړیواله.
په دې وجه باندې هند داسې کوششونه پخوا چې کوم دی رد کړي دي خو د هغې دا لاره راوښکلی شي چې امریکا یعنی پشا پشا اخکارانه پشا هند په دې باندې راضی کی او پاکستان هم راضی کی چې دی خپلو کې خپل خبري شروع کی. امریکا دې مانیټر کوي، امریکا دې وخت په وخت دې سره سلام مشوره کوي او خپل خبري ترې تیزی شروع کی. هغه ته هند تیار دی، پاکستان خود مخکنه تیار دی. اوس یې د امریکای اخکارا دغه چې کوم دی مسالیتی او دغه چې کوم دی هغه هند مې.
د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل انتخابي کمپاین کې ویلي وو چې ولسمشرۍ چوکۍ ورته ترلاسه شي او پاکستان او هندوستان وغواړي نو د دوړ ملکونو ترمنځ د شخړو هواري لپاره د سالیسي کردار لوبولو ته تیار دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهدالۍ لارې د امنیت ساتنې لپاره په صوبه کې د یو ځواک جوړولو منظوري ورکړې ده. دوی وایي چې په دې ځواک کې به شاوخوا 4000 سرتیري ځای پر ځای کېږي. د صوبې په بیلابیلو سیمو کې به ساتنه کوي. عرفت انجم په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د خیبر پختونخوا د داخله چارو وزارت تر مخه د سی پیک منصوبې او چینی سرمایه کارانو د تحفظ لپاره به 4200 امنیتي سرتیري د صوبې په مختلفو ډیویژنو کې ځای په ځای کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د اطلاعاتو خصوصي مرستیال مشتاق غنی وویل چې په دې فورس کې به د پولیس محکمې، سکیورټي فورسز او په عارضي توګه برتشي ملازمینو مرستې اخیستل کیږي. د دې په وینا چې د روان کال مالی بجټ کې به د اهلکارانو د وسلې او ګاډو او نور سہولتونو لپاره 1.2 بلین روپو منظوري ورکړی کیږي.
اب جو بجٹ آ رہا ہے ہمارا جون میں
په جون کې چې کوم سالانه بجټ را روان دی د دې په سالانه ترقیاتی فند کې به دا پیسې منظور کړی شي او بجټ به په باقاعده توګه مختص کړی شي او بیا د جولای او اگست میاشت کې به دا فورس په عملي توګه فعال شي. خو دا وخت هم شپږ 500 کسان دي فورس لپاره اغستې شوي دي او د پولیسو والا چارواکي تر لاندې کار کوي. موږ به دا ټولې هلې ځلې ترسره کوو او د سی پیک منصوبې کامیابولو لپاره به هر ممکنه ګامونه پورته کوو.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سادوای چې سی پیک منصوبې او پدې کې سرمایه کوونکو ته تحفظ ورکول ډېر ضروری دي ځکه چې ډېر داسې پټ قوتونه او د پاکستان مخالف ملکونه به دومره غټې د سرمایه کارې منصوبې ته د نقصان رسولو کوشش کوي نو باید چې لوړاندې د دې مخنیوی وشي.
بعض ملکونو ته د باندې اعتراضات هم شته دي، هند ته اعتراض دی، باقي نور چې کوم خطرات دي دغه شته دي. دې کې اوس چې کوم چینی باشنده دي د ټول نژاد خطرات هغې ته دي مستقبل خطرات حفاظت مهم یو ٹاسک دی.
د معاشي چارو یو کارپو پروفیسر ډاکټر معراج الحق وايي چې په یو ملک کې فارن ډایرکټ انویسټمنټ یعنی خپلې بهرنۍ سرمایه کاری او ترقیاتی پرمختګ لپاره د هغه هیواد امنیت ته کتل کیږي. د نوموړي په وینا سی پیک د امنیت تر لاندې پرمختګ سره به نه یوازې دا منصوبه دوام ومومي بلکې په راتلونکي وخت کې به هغه ملکونه هم دلته سرمایه کاری وکړی شي چا چې د پاکستان په امنیت ګوتې پورته کولې.
بیرون سرمایه کاری چې کله دا حالا یو اکانومی ته انفلو کیږي په کوم اکانومی کې په کوم ملک کې امن کم چې انویسټر چاغي اغي التا سیفټی اغي دی او پولیټیکل انسټیبلیټی نه او هغي کم چې انویسټمنت یې هغه ته هم ګرس کوي نه. چاینا چونکی مخکې د ټولو مخکې سټیپ اغستو نه داغي یو پازیټیو سیګنل
او یو گرین سیگنل ټول دنیا ته لاړ.
لدی وړاندې په دسمبر کې د سی پیک منصوبې ته لاندې د گوادر بندرګاه تحفظ لپاره د پاکستان پوسټ خصوصي ټاسک فورس اته اتیایم هم جوړ کړي کوم چې د گوادر بندرګاه سمندري حدودو او د سره د تړلو لارو حفاظت کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
پونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجا کېدونکې د عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د روس خبری اژانسونو د کرملن لخلی وای ولسمشر ولادیمیر پوتین پر شام د امریکا توغندوی حمله د یو هیواد پر مځکنی بشپړتیا تیرای د نړیوال قانون ضد عمل ګڼي. امریکا نن سهار وختي د شام پر پوځي اډه یو شمیر توغندي توغولي او د برید روانونی په پیل کې پر ولسی وګړو د سوي کیمیا وسلو د استعمال په جواب کې سوي چې واشنگتن یې تور پر ولسمشر بشار الاسد پوری کوي. د کرمی سیاسي مشرانو او فعالان وای د سیمه امنیت د پاکستان پالیسي له بدلون سره تړلې دي. د مشرانو تیر مازیګر مشال لوډي توول تیرې چما د پارچینار فشار کې تر عملی وروسته له تازه حکومتي امنیتي پلان متوینه نه دي. پاکستان وای د کشمیر شخړې حواری په اړه د امریکا د منځګړیتوب بیان هرکلای کوي. د بهرنیو چارو وزارت وای نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې منځ خبرې غونډې توول هند د امریکا وړاندیز په اړه منفي خبرګون شوډلې دی. په افغانستان کې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت وای سشکالي مهم هدف په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې ماتول دي. د ماموریت ویان ویلیام سلاوین تیر مازیګر په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت لوان دولت وزیر سره غړي خبري غونډې تول د اسلامي دولت ډلې وسلوال دي. دا فکر نه کوي چې په افغانستان کې به پټنځایونه عمومي. اسرائیلي رسنیو د پلازمینې په توګه د غربي یروشلم په اړه د روس بیان ستایلی او غیر متوقع بسیاري او نادر اقدام یې بللی دی. د روس بهرنیو چارو وزارت پرونی بیان چې غربي یروشلم د راتلونکي اسرائیلي دولت او ختیځ یروشلم د راتلونکي فلسطیني دولت د مرکز په سترګه ګوري، ظاهرا د اسرائیلو په اړه د هغه هیواد په تګلاره کې د بدلون ښکارندوی کوي. د امریکا په کانګرس کې د آزادو ستازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ویلي په لنډمهاله توګه د تیر کال په ولسمشریز انتخابات کې د روس مشکوکې مداخلې له پلټنو ځان باسي. د کانګرس ریپبلیکن غړي او د کمیټې مشر ډیوین نیونز بیګاول هغه ځان ځکه د دې پلټنو لري کوي چې د کانګرس د اخلاقیت په دفتر کې پر ضد د نامناسبه چلند شکایتونه شوي.
خبرونه مله مشال ریډیو اور د چ عبدالحی کاکړ وړاندې کول او زو اسلام آباد ته ګورې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنی خبرې کړې دي. رابیا اکرم خان لوسی دي او لنډیز وړاندې کوي.
اکسپرس ورسپانه خپل دایره کې لیکي الیکشن کمیشن فیصله کړې ده چې ملکی روانه سرشمیرنه که د ستمبر میاشتې نه مخکې مکمل کړې شوه نو د کال 2013 ټول ټاکنو کې به د آبادۍ په حساب کامی او صوبایي اسمبلیانو چوکو لپاره نوې حلقه بندیانې کیږي. خدا وساحت ورسره هم کړې که دا عمل تر ستمبر پورې نه مکملېږي نو موجوده حلقه بندیانو مطابق به ټول ټاکنې کیږي. ادارې په وینا که نوې حلقه بندیانې وکړې شي نو هرې حلقې کې به د پولنګ سټېشنو او ووټرانو په شمېر کې زیاتوالی راشي او که الیکشن کمیشن د حلقہ بندیانو په ذریعہ د نوی ووټرانو اندراج کوي نو په کال 2013 کې به اصل مقابله د غټو ګوندونو ترمنځ وي. اداري مخکلي کې چې د سرشمیرنې د عمل نه ترلاسه شوې شمېره صورتحال او سیاسي ساخت بدلولې شي. اداري وایي د سرشمیرنې نه به د کلیوالو سیمو نه خاریو ته د منتقل شوو خلکو هم صحیح صورتحال مخې ته راشي. دا شان د آبادۍ د شرې په لحاظ به ولسي نمایندګي هم نه صرف زیاتېږي بلکې د کامی وسایلو ویش او د ولس ژوند کې د بدلون راتلو امکان به هم وي. اداري اخیره کلي کې د رواني سرشمیرنې نن د سیاست یو نوی اړخ به مخې ته راځي. آج رسپانه خپل ادارې کلي کې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې افسرانو لپاره د منصوبه بندۍ یو نوی سرویس پروینشن پلاننګ سرویس په نوم د معرفي کولو منظوري ورکړې ده چې پکې به د شلو نه تر اویا پورې افسران کار کوي. ادارې وایي د صوبایي حکومت لخوا دا نوی سرویس شروع کول د اطمینان وړ ضرور دی خو منصوبه بندي صرف هغه وخت ګټوره جوړېدای شي چې کله دا د موجوده او راتلونکي وخت د ضرورتو مطابق وي او چاته پکې په انفرادي توګه ګټه رسولو مقصد نه وي. ادارې وایي دا هغه صورت کې ممکنه کېدای شي چې کله منصوبه کوونکي د هر قسمه فشار نه آزاد وي او تکنیکی مهارت لري. مشرق ورځپاڼه خپل درې کلي کې پیښور کې د بدونو لپاره د حالونو شمیر سیوا کېدو له وجې د ولس په مشکلاتو کې زیاتوالی یو فطري امر دی. په دې شادي حالونو کې تر ناوخته پورې په اوچت اواز سندرې لګېدلې وي چې له وجې د شاخوا کورونو خلک پریشانه وي. ادارې وایي په ودونو کې ګډون کوونکو خلکو ګاډو لپاره هم مناسبه ځای نه وي او ګاډې داسې ودرول شوي وي چې په هغې کې د خلکو وتل ګران وي. ادارې زیاتوي خبر دا و چې د ودونو د حالونه په تجارتي علاقو کې جوړ کړی شوی وي چېرته چې د ګاډو د ودرولو انتظام هم وي. ادارې مخکې لیکي حکومت له پکار دی چې داسې پالیسي او قوانین جوړ کړي چې د ودونو د حالونه د ولس لپاره سهولت جوړ شي. د دې نه علاوه ورله وخت هم ټاکل پکار دی او هغه علاقو کې د دې حالونو پر ضد کاروایي پکار ده چېرته چې خلک اوسیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته څومره ژمن دی؟ د دې جرمني غږ ویبپاڼې د دې پوښتنې د ځواب موندلو په موخه لیکنه کړې ده. هلته واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې په ایران کې د ښځینه لوبغاړو حالت ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو غټ ټکی نجیب عامر وړاندې کوي.
ډوچ ویلې ویبپاڼه په یوه لیکنه کې دې خبرې ته کتنه کوي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف مبارزې ته څومره ژمن دی. ویبپاڼه لیکي د پاکستان پوځ او ملکی حکومت له ډېرې مودې نه وایي چې د ترهګرو حمله ماته کړل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د ضرب عضب عملیاتو د دوه کلونو په پوره کېدو دا خبره کړې وه چې ترهګرو ته ماتې ورکړل شوې ده. خو د هماغه کال په ډسمبر کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکولسن پر پاکستان تور پورې کړ چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي دي. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز دا تورونه رد کړل او وی ویل چا ته پټنځایونه نه دي ورکړي. د سرتاج عزیز په وینا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له پیښې وروسته په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه وو چې اوس تباه کړل شوی دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ چارو سلاحکار سرتاج عزیز زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ملا ماته کړل شوی او د هغوی بنسټیز جوړښت تباه کړل شوی دی او اوس پوځ په ټول ملک کې د خورو ورو پاتې وسلوالو چې ځانونه پټ کړي دي د لټون عملیات پر مخ وړي. بل پله واشنگټن پوسټ په ایران کې د میرمنو ژوند ته د ورپېښو کشالو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي په یاد هیواد کې د نارینه په پرتله د میرمنو سره څنګه امتیازي سلوک ترسره کیږي. واشنگټن پوسټ لیکي په تهران کې د ځغاستې راتلونکي سیالۍ چې د رواني اونۍ په پای کې شروع کیږي پکې میرمنو ته هم د برخې اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. خو په چاردیواری کې دننه په محدود ځای کې به سیالۍ کوي. د نارینه په شان د باندې د منډو وهلو اجازه ورته د ملک سختدریز قانون نه ورکوي. د نوي قانون تر مخه میرمن او نارینه به په جلا جلا توګه د منډو په سیالیو کې برخه اخلي. خو د 1909 د انقلاب نه پس تر اوسه میرمنو ته هیڅ اجازه نه ورکول کېده چې د سړو د مقابلو د ننداره هم وکړي. ایران همدارنګه غواړي چې میرمنې د په داسې حال کې په سیالیو کې برخه واخلي چې سرونه پټ کړي وي. همدارنګه مخونه، پښې او لاسونه به هم تر ډیره پټ وي. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د ایران حکومت د لوبو پر مهال پر نجونو او میرمنو د لباس په برخه کې زیاته سختی کوي. په 13 فبروري کې د شطرنج د لوبې فدراسیون یو ځوانه لوبغاړي دورسا درخشانی وروسته لاغې د ملي ټیم نه لرې کړه چې په جبرالټر شطرنج فستیوال کې پرته له حجابه برخه اخیستې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د روان کال مهم هدف یې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ماتول دي. د دې ماموریت ویاند ویلیام سلاوین اتیر مازګر په کابل کې دا څرګندونه کړې دي. زموږ همکار سباون کاکړ له کابل په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي که داعش د نړۍ له نورو سیمو څخه افغانستان ته راشي یا به ووژل شي او یا به ژوندي ونیول شي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان ویلیام سلاون د پنجشنبې په ورځ په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په 1994 کال کې د دوی اساسي هدف په افغانستان کې داعش له منځه وړل دي څو دغه هیواد د تورستان لپاره په یو پټنځای بدل نه شي.
په 2011
کال کې زموږ هدف په افغانستان کې د داعش ماتول دي. دغه تورستي ډله چې نړۍ په نورو سیمو کې ماتې خوري باید فکر ونه کړي چې افغانستان یو وروستی پټنځای دی. زما پیغام د داعش وسلوالې ډلې ته دا دی چې که افغانستان ته راغلی وژل کېږئ او یا هم ژوندي نیول
کېږئ.
یو شمېر راپورونه وایي چې په عراق او سوریه کې داعش له فشارونو وروسته کوشش کوي چې افغانستان او په نږدې سیمو کې ځان ځای پر ځای کړي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ویان وایي چې په حمل میاشت کې یې په ننګرهار کې د داعش په پټنځایونو نه اویا هوایي بریدونه کړي چې له امله یې د داعش ډلې نږدې 200 کسان وژل شوي دي. د شغل اسلام په خبره په تیر کال کې داعش تر خپلې ولکې لاندې 2/3 خپلې سیمې له لاسه ورکړي او په دغه ډلې پورې اړوند کسانو کې هم 50 په سلو کې کموالی راغلی. د غوث ملاتړ ماموریت ویان که څه هم 1496 لمریز کال له ننګونو ډک یاد کړ، خو زیاته یې کړه چې دوی به له افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي زده کړو مشورې او د ناټو مرستو لړۍ جاري وساتي څو دوی وکړای شي په افغانستان کې امن راولي. دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې اوس مهال د داعش وسلوال په ننګرهار، هلمند، سرپل او کونړ ولایتونو کې فعالیتونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري چې په دغه خبري ناسته کې ګډون درلود، ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونو د هغو عملیات په لړ کې چې په روان حمل میاشت کې یې ترسره کړي ښې لاسته راوړنې درلودې. شغلي وزیري زیاته کړه چې د حمل میاشتې له پیل څخه تر اوسه په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیات په ترڅ کې د داعش وسلوال ډلې ته ډېر تلفات اوښتي دي.
منګا په دې د حمل په میاش کې په ننګرهار کې خدسته اردونه درلودل، منګ په چین کې په کوټ کې او په دې ننګرهار ولایت په مربوطو سیمو کې د داعش ډېر ګروپونه له منځه وړي دي او د هغوی پټنځایونه او هغه ځایونه چې هغوی پکې ښوونې روزنې کولې منګ له منځه وړي. د دې تر څنګ دوستانو منګ په هلمند ولایت کې په نادلی کې منګ ډېر ښه نتایج درلوده، په مارجا کې منګ ډېر ښه لاسته راوړنې درلودې.
شغلی وزیر وایي چې د روان کال په حمل میاشت کې د عملیات په ترڅ کې د داعش د دوه قمندانانو په ګډون د دې ډلې لسګونه کسان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د ویان په خبره اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په هلمند، کندهار، فراه، کاپیسا، هرات، بادغیس، زابل او فاریاب ولایتونو کې په بریالیتوب سره روان دي.
امریکایي فارن افیرز مجلې د شنونکي جاوید احمد لیکنه خبرې کړې چې پکې هغه دا موضوع سیړلې چې ولې کله کله افغان پولیس یا سرتیری پر خپل بهرنیو ملګرو بریدونه کوي. په لیکنه کې راغلی چې له 2008 کال راهیسې 106 داسې بریدونه سوي چې پکې افغان امنیتي سرتیرو بهرني پوځیان یا ملکي قراردادیان وژلي او یا ژوبل کړي دي. پامیر ساحل یې لنډیز وړاندې کوي.
د مارچ پر 19 د هلمند په یو پوځي اډه کې د افغان سرتیری په برید کې درې امریکایي پوځیان ژوبل او یو افغان کمانډو ووژل شو. دا د هغو حملو یو بیلګه ده چې پکې افغان امنیتي سرتیری بهرني او خپل افغان پوځیان یا وژلي او یا یې ژوبل کړي دي. په فارن افیرز مجله کې شنونکی جاوید احمد د دې معلومولو په تکل دی چې ولې افغان سرتیری پر بهرنیو یا کورنیو ځواکونو حمله کوي. دی وایي دا معلومول ځکه اړین دي چې دا ډول بریدونه په افغان امنیتي سکتور او د هغه هیواد په جګړه کې د تیرو 15 کلونو پرمختګونه ګواښي. له 2008 زیږدیز کال راهیسې په افغانستان کې څه د پاسه 100 حملې شوې دي چې پکې افغان سرتیرو د ناټو څه د پاسه 150 پوځیان او ملکي قراردادیان وژلي او له 200 زیات یې ژوبل کړي چې پکې اکثریت د امریکایانو دی. احمد لیکي دا ویل کیږي چې افغان سرتیری د خپلو شخصي وجوهاتو، محرومیو او خپګانونو له کبله دا حمله کوي. خو د لیکوال څېړنه ښیي چې دا پر بهرنیو ځواکونو د حملو لوی لامل نه دی، بلکې دا د وسلوالو طالبانو هغه ټاکټیک دی چې محدودو وسایلو ته په کتو ورته زیات لومړیتوب ورکوي. لیکوال د دې حملو یو شمېر وجوهات په ګوته کوي، لکه لومړی طالبانو د افغان ځواکونو لیکو ته پر ورجذبېدو توجه ورکړې چې نه یوازې پر افغان او ناټو ځواکونو بریدونه وکړي بلکې ټاکټیکي استخباراتي معلومات هم ترلاسه کړي. دویم، طالبان د افغان پولیسو یا پوځ داسې کسان له ځان سره شاملوي چې یا خو خپوي یا مسلکي نه وي چې دوی ته د برید اسانتیاوې پیدا کړي او یا خپله حمله وکړي. شنونکی جاوید احمد وایي وروستی لامل یې دا دی چې کله کله افغان سرتیری د خپلو شخصي خپګانونو له کبله په خپلواکه توګه برید کوي او له طالبانو هدایت نه اخلي. د شخصي حملو لاملونه هم یو شمېر دي، لکه کله کله افغان سرتیری د شخصي بې عزتۍ یا بې آبه کېدو له کبله برید کوي، کله د بهرنیو او افغانانو ترمنځ د کلتوري ناسم پوهاوي له کبله، کله دینی عقایدو ته د نه درناوي، او کله د ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبلې له کبله پر خپلو بهرنیو ملګرو پوځیانو برید وکړي. شنون کلی کې ځنې وختونه داسې هم شوي چې له بهرنیانو سره ژباړونکي یا سلاکاران د دواړو خواو ترمنځ خبرې سمې ونه ژباړي او ناسم پوهاوی او یو بل ته کینه پیدا کړي. داسې هم ډېر شوي چې ژباړونکو په خبرو کې خپل نظرونه هم ور شامل کړي چې له کبله یې ستونزې پیدا شوي دي. جاوید احمد د لیکنې په پای کې وړاندیزونه کوي چې څنګه د دې ډول حملو مخنیوی کېدای شي. دی وایي لومړی خو د افغان پولیسو یا سرتیرو د ګمارونې بهیر باید سخت کړل شي او د بایومیټریک نظام عملي کړل شي. دویم د افغان سرتیرو په ټولیو کې استخباراتي کړې پیاوړې شي چې د هغوی څار وشي او وروستۍ دا چې د افغان پولیسو او پوځیانو له وړو ډلو سره دې د بهرنیو ګزمې او عملیات وځنډول شي او یوازې له لویو ډلو سره دې ګډې ګزمې یا عملیات وشي.
پامیر ساحل افغان ولسمشر اشرف غنی د استرالیا او د جنوب ختیځ آسیا د سفر په وروستي پړاو کې نن په سنگاپور کې دی. د ولسمشر دفتر وایي غنی به د هغه هیواد له کاروباریانو څخه په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه وکړي. خوشنونکي وایي دا ښه اقدام دی خو په افغانستان کې باید لومړی د بهرنۍ پانګونې لپاره حالات برابر کړل سي. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
ظاهرن سنگاپور ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر هدف افغانستان ته د پانګوالو د پام اړول دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل چې ولسمشر غنی به سنگاپور ته په سفر کې په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړي. دی وایي د ولسمشر تمرکز پر دې دی چې موږ څنګه کولای سو په بیلابیلو برخو کې د سنگاپور له تجربو کار واخلو او هم د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوو. پوښتنه دا ده چې ولسمشر غنی به څومره وتوانېږي د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې کار کولو ته وهڅوي. د افغانستان نامنۍ په دغه هېواد کې د بهرنیو پانګوالو په وړاندې یو عمده خنډ دی او بلخوا په افغانستان کې بنسټونه هغسې نه دي چې بهرني پانګوال په دې هېواد کې کار ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود د بهرنیو پانګوالو په وړاندې اساسي خنډونه داسې یادوي. دوی وایي موږ له بده مرغه په افغانستان کې پنځه شیان نه لرو: امنیت، پیاوړی دولت، بنسټونه، قانون او د بهرنیو پانګونو د کارولو فرهنګ نه لرو. دغه فرهنګ په حقیقت کې د بنسټونو بنسټ دی چې باید جوړ سي، خو له بده مرغه په افغانستان کې نه دی جوړ سوی. له دې وضعیت سره چې دلته ستا تر یوه حده به ښاغلي اشرف غني ته ستونزمنه وي، خو زه د هغه هلې ځلې ستایم چې هلته ځي او د افغانستان لپاره پیسې راوړي. که وکولی سي ډېر ښه دی او باید ښه مدیریت سي. ولسمشر غنی سنگاپور ته تر سفر دمخه تقریبا دوه ورځې په اندونیزیا کې تیر کړې. ولسمشر په اندونیزیا کې پانګوال په افغانستان کې کار کولو ته وهڅول چې دا کار ظاهرا سخت ښکارېدی. اندونیزیایي ورځپاڼې جاکارتا پوست د اندونیزیا د ولسمشر د مرستیال یوسف کالا په حواله راپور ورکړی چې د دې هېواد پانګوال د نامنیو له کبله په افغانستان کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا نه لري. د جاکارتا پوست په وینا کالا له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته وړاندیز کړی چې د پانګونې پر ځای ښه دا ده چې افغانستان او اندونیزیا د سوداګرۍ او یا صادراتو او وارداتو په برخه کې همکاري ډېره کړي. خو د کابل پوهنتون استاد سید مسعود له دې وړاندیز سره موافق نه دی. دی وایي په تجاري پانګونه کې دا سمه ده چې تاجران راځي، هغوی کار کوي او موږ به له هغو واردات ولرو، خو موږ به څه شي اندونیزیا ته صادر کړو؟ په دې توګه هغوی یوازې خپل کالي موږ ته صادروي. فکر کوم تجاري پانګونه ښه ده، خو د صنعتي پانګونې ځای نیولې ډېر خراب کار دی. له دې باورونو سره سره د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي دغه هېواد د میلیاردونو ډالرو پانګونې د جذب ظرفیت لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته ورجئ. تاسو هم تاسو پام د مشال ریډیو نیوز پروګرام جمهوریت ته راګرځو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د افغانستان ولسی جرګې خزینه غړي له خپل کاره څومره راضي دي؟ دوی د خزو لپاره څومره کار کوي؟ آیا دوی په خپل کار کې ویره یا اندېښنې لري او که څنګه؟ د پارلمان غړي بل عموم او خزي وکیلانې بل خصوص باید څنګه منتخب کړل شي؟ آیا د خزو لپاره د کوټې یا خصوصي څوکیو انتخاباتي طریقه بدلون ته اړتیا لري او کنه؟ که د بدلون وړاندیز وي نو په څومره وخت کې دا بدلون بهتر دی؟ خزینه وکیلانې په پارلمان کې خپل کار څنګه ارزوي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو دا د افغانستان د سیاسي فرهنګ پاړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ بل برخه ده. په تیرو برخو کې موږ په مفصله توګه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو او د سیاسي فرهنګ پر نه دودېدو باس کړی دی او د ولسي جرګې د بیلابیلو وکیلانو نظرونه مخبر کړي دي. د تیرې اونۍ په خپرونه کې موږ د ولسي جرګې د 9 ښځینه غړو پر کار د هغوی پر ستونزو او حالاتو وغږېدو. تیره اونۍ موږ ته د ولسي جرګې وکیلانو وویل چې په پارلمان کې اکثریت د سړیو دی او زیاتره کمیسیونونه او پارلماني کمیټې هم د هغوی تر مشرۍ لاندې دي، نو ځکه ښځې له لویو ننګونو سره مخامخ دي.
یو مشکل ده چې زموږ اداري هیئت هم ټول 15 واړه نارینه دي، همدارنګه په 13 کمیسیونو کې مشري صرف د ښځو کمیسیون نه بغیر نو ټول د نارینه وو په لاس کې دي. کله چې اجنډا هم د نارینه وو په لاس باندې جوړیږي، نو هغوی به کلم د موږ په خبرې چې زموږ لپاره اهمیت لري هغه به په اجنډا کې نه راولي.
د پارلمان وکیلانې ګڼي چې تر اوسه هم د ښځو په اړه د سړیو افکار بدل شوي نه دي، نو ځکه یې هم نظر ته زیات ارزښت نه ورکوي.
عمومي افکار لا تر اوسه هم د ښځو په هغه شان چې باید پلوي اوسېږي پلوي نه دي.
یوه بله ستونزه چې د افغانستان ولسي جرګې غړي یادوي، هغه په پارلمان کې د پخوانیو جهادي تنظیمونو اثر یا نفوذ دی چې د دوی په وینا د ملي ګټو پر ځای زیاتره تنظیمي او شخصي ګټو ته د زیاتې پاملرنې باعث شوی دی.
د افغانستان پارلمان تاسو ګورئ چې یو تنظیمي پارلمان دی او په هغه کې مختلف تنظیمونه حاکم دي او ښځې همیشه داسې خاص رول په تنظیمو کې نه لري. د احزاب یا د جهادي تنظیمونو تاثیر په پارلمان کې شته، د باوجود چې موږ انتخابات کې موږ د احزابو پر بنسټ باندې انتخابات نه دي شوي.
خو د پارلمان ځینې نارینه غړي وایي اکثر ښځې د ښځو مخالف دریځ خپلوي او د ښځو د پیاوړي کولو پر ځای هغوی کمزوري کوي.
په ځینې وختونو کې خپل ښځې د ښځو په مقابل کې درېدلې دي چې وزارتو ته معرفي شوي یا خپل هلته آیات اداري چوکۍ ته معرفي شوي، دوی خپل رایه نه دي ورکړي.
د ولسي جرګې ښځینه غړې دا ادعا او تور ناسم بولي او وایي دوی د ملي ګټو او د ټولو ښځو د ګټو په پام کې لنیولو سره اقدام کوي. دوی وایي که یې غږ اورېدل کېږي او کنه، خو دوی پر پارلمان او حکومت دواړو خپل غږ اوروي.
منګ خپل غږ اوري خلک نه، منګ پی اورو، منګ پی وګونو ته رسو، منګ دای مجبورو چې زمون غږ باید واوري.
نن په جمهوریت خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ښځو رول او کار موضوع نور غځو. تاسو په نننۍ خبرونه کې په لنډ توګه او تیرونه مو په تفصیل په پارلمان کې د ښځو د ستونزو او مشکلاتو په اړه واوریدل. پر دې ننګونکو حالاتو سرویره د افغان پارلمان ښځینه غړي ل خپل کار څومره راضي دي، د دوی د حلقو یا سیمو خلک د دوی کار په اړه څه فکر لري، او پارلمان ته د ښځو ټاکلو طریقه یا انتخاباتي قانون آیا بدلون ته اړتیا لري او که څنګه؟ دا ځینې مهم موضوعات دي چې نن یې په خبرونه کې څېړو. په ننګونکو حالاتو کې آیا د افغان پارلمان ښځینه غړي ویره یا اندېښنې احساسوي او کنه؟ د کونړ خلکو استازي وږمه صافی وایي دا ځکه نه ډارېږي چې ناقانونه کارونه نه کوي، د دې په اند ویره له هغو سره وي چې ناقانونه کړنې کوي او دا چې لا یې د ویرې تعویز نه دی په غاړه کړی.
په هیڅ وخت له ما سره شخصا ویره نشته او د چا نه نه ویرېږم. د ویرې تعویز مې لا تر اوسه په غاړه نه دی اچولی. فکر کوم چې کله زه پارلمان ته نه وځم زمانه خلک ویرېږي، په دې ویرېږي چې ځکه غیر قانوني کار وکړم ته لاس واچول کېږي. نو هیڅ وخت د دې نه حراسه ویره نه لرم او که چېرته ویره پیدا کړه د خپل هدف ته نه رسېږو. خپل دریځ کلکه ودرېږو، کلکه درېدل یم همیشه د خپلو ملګرو سره او د خپل کارکردګۍ نه راضي په دې یم چې لا تر اوسه مې د چا حلقه په غاړه کې نه ده پرته او مستقلانه څه چې زه غواړم او څه چې ما ته خپلو ولسونو ویل دي رالېږلې.
د افغان پارلمان نورې وکیلانې هم وایي چې د ویرې زیات احساس نه کوي، خو کله کله اندېښنې لري او هغه اندېښنې هم د ملي ګټو په اړه وي. په ولسي جرګه کې د کابل خلکو استازي شینکی کډوخیل وایي د دې د سیمو خلکو تر اوسه د دې لپاره شکایت نه دی کړی، خو دا خپله ګڼي چې هغو اهدافو ته لا نه ده رسېدلې. نو کوم لپاره چې دې شاوخوا 11 کاله مخکې په ولسي جرګه کې کار پیل کړی وو.
هغه مې ما توقع ده زه خپل هدف ته نه یم رسېدلې، ځکه چې مغه خبر ده افغانستان کې په انفرادي شکل په وړاندې تګ ډېر مشکل ده. باید یو رسېدلی حزب مشاته وي او یو ګروپ مشاته وي تر څو پورې هم نظر شي او تاسو وکړی شي خپل نظر یا مفکوره په کرسۍ باندې کېنوئ. او زه بیا هم خوشحاله یم چې ما په خپله حده پورې اول مې افغانستان ته کار کړی او خصوصا د ښځو لپاره ښې لاسته راوړنې لرم او بل داسې خپل مارکلینو ته اطمینان ورکوم. هسې یولس کاله شوي په پارلمان کې، یو ورځ مې د دې په رایې باندې معامله نه ده کړې او د نوې غلطه استفاده هم نه ده کړې چې په دې برخه کې باوجود ډېر فشار له هره خوا راباندې راغلی، اما ما خپل دریځ د پیسو یا د سیاسي فشار په خاطر نه دی بدل کړی، په دې کې ډېر راز دی.
د افغانستان د ولسي جرګې په 299 غړو کې 9 ښځې دي. دا ښځې په انتخاباتو کې برخه اخلي، کمپین هم کوي او خپلو سیمو ته هم ځي او له خلکو رای غواړي. خو د پارلمان ښځینه غړو ته خصوصي یا اختصاصي څوکۍ هم ټاکل شوې دي او دوی اصلا پر یوې کوټې د ولسي جرګې غړي یا وکیلانې ټاکل کیږي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي خالد پښتون وایي له هغو ورځو راهیسې چې اساسي قانون جوړېده او پکې د انتخاباتو یا ټاکنو قوانین او برخې ور شاملې دي، نو دای د ښځو لپاره د ځانګړو څوکیو له نظر سره مخالف وو. دی وایي هغه وخت یوازې د افغانستان خرابو حالاتو ته په کتو له دې نظر سره موافقه کړې وه چې داسې طریقه یا نظام دی د لنډې مودې لپاره عملي کړل شي.
زه په مجموع کښې د اولي ورځې څخه چې د 2002 د قانون اساسي چوکاټ چې د ښځو دپاره په افغانستان کې د کوټه سیستم راووتئ، زه خپله د دې کوټه سیستم سره موافق نه وم. البته د شرایطو سره په نظر کې نیولو سره، چون افغانستان جامعه د 15 جنګ ځپه جامعه وه او د ښځو په مقابل کښې د مردسالارۍ مسایل ډېر قوي وه، د یو موقتي دورې دپاره دا کار شاید لازمي و چې و خلکو ته انګېزه ورکړي چې ښځه د جامعې 50% ونډه تشکیلوي، نو دوی ته باید حق ورکړل. لیکن په مجموع کښې که موږ په آینده کښې همدغه کوټه سیستم ته ادامه ورکوو، دا زموږ په پارلمان کښې د دې ستونزې موږ نهایت ډېرې احساس کړې او هغه ستونزې چې په تېرو 2 کښې د عمل په چوکاټ کښې موږ ولیدلې، ابدا دا مسایل نور قابل د تحمل نه دي، نور قابل د پیشرفت نه دي، نور قابل د خوند د ډیموکراسۍ د پیاده کېدو نه دي.
خالد پښتون وایي د کوټه سیستم ختمولو لپاره باید په اساسي قانون یا آئین کې بدلون راوستل شي چې د هغې لپاره لومړی لویه جرګه جوړول اړین وي. دی زیاتوي نور باید د ښځو لپاره ځانګړې څوکۍ پاتې نه شي او هغوی دې له سړیو سره مقابله وکړي او پارلمان ته دې لار پیدا کړي.
که قانون اساسي کښې تعدیلات راځي، بیا لویه جرګه راځي، د تعدیلاتو په چوکاټ کښې د کوټه سیستم د منځه وړل نهایت ډېر ضروري دي، ځکه ښځې باید په خپل ځان کښې تبارز وکړي، خپل ځان باید په جامعه وپېژني او که دوی په نورمال رایو مابین ته راشي لکه نارینه چې راځي، په هغه صورت کښې به د ښځو قوت هم ډېر وي او مؤثریت بیا هم دوه چنده وي.
خو د کونړ استازي وږمه ساپۍ له خالد پښتون سره موافقه نه ده او وایي پرته له کوچیانو هیڅ کس په ځانګړې څوکۍ پارلمان ته نه دی ورغلی. د دې په خبره کوچیان هم د خلکو په رایو منتخبېږي. ساپۍ زیاتوي دې خپله له سړیو سره مقابله کړې او ولسي جرګې ته منتخبه شوې ده.
هیڅ ځانګړی سیټ موږ نه لرو، فقط موږ کوچیانو ته ځانګړي 10 سیټونه لرو چې ښځینه او نارینه وته دي چې هغه هم په رایه راغلي دي، داسې نه دي چې چا تحفه ورکړې ده. نور ټولو ښځو په پارلمان کښې د نارینه وو سره مقابله کړې ده، په خپلو ولایاتو کښې انتخاباتي مبارزه کړې ده. رقیبان همیشه نارینه وو. زه د کونړ نه کاندید یم، په مقابل کښې ښځه کاندید وه، مګم زما هغه سیاسي لوی رقیبان چې ما یې رایه قیدولې نارینه وو چې له ما نه یې راس درلوده، نو ټولې ښځې په رایه راغلي دي. او هغه یو د مشرانو جرګې په تالار کښې چې یو تعداد حکومت دغه رالېږي، انتصابي رالېږي، په هغې کښې نارینه هم رالېږي، نارینه هم انتصابي دي او په هغې کښې ښځې هم 100% انتصابي دي. نور په ولسي جرګه کښې هېڅ نوه داسې چوکۍ نشته چې یوه ښځه په فرمایش راغلي.
د وږمې ساپۍ او خالد پښتون خبرو ته په کتو پوښتنه پیدا کېږي چې د پارلماني ټاکنو طریقه کار باید څنګه وي او وکیلان دې څنګه منتخب کړل شي. د کندهار خلکو استازی نعیم لالی حمیدزی وایي تر ټولو غوره لار به دا وي چې خلک د یوه نوماند یا امیدوار ټولو وړتیاو ته وګوري او ورته رایه ورکړي. د ده په اند په دې لړ کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یوازې هغو نوماندانو ته د رایه ورکړل شي چې ملي ګټې په پام کې نیسي.
ښه به دا وي چې د هر خور چې کاندیدېږي، که هر ورور کاندیدېږي، د هغه د وطن پرستۍ سه نیولې، د هغه د تعلیمو سه نیولې، د هغه زاړه بیکګراونډ یا پخواني بیکګراونډ ته سه نیولې، د کاري تجربې سه نیولې، هغه ټول مسایل په نظر کښې نیولو سره د افغانستان خلک رایه ورته ورکړي. دا چې نه وي چې خبرې کولی شي، نور کار نه شي کولی، هغه ته راشي یا په د پردیو ګټې ساتي دوی هغه ته رایه ورکوي، یا په مزغو کښې ملي فکر نه وي بلکې قومي او سمتي ژبنۍ او حزبي او تنظیمي فکرونه وي، یا د پردیو دپاره ګټې پردوی ګټې ساتي، دغسې خلکو ته باید چې د افغانستان خلک په آینده پارلمان دپاره رایه ورنه کړي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د کابل خلکو استازي شینکۍ کړوخیل وایي پر ځای د دې چې د ښځو د ځانګړو څوکیو په اړه انتخاباتي قانون بدل کړل شي، مهمه دا ده چې د افغان ولس سیاسي آگاهي پراخه شي. د دې په اند د افغانستان خلک یوازې د ښځو نه بلکې د سړیو ټاکنې هم هسې پیاوړې نه کوي لکه په کار چې وي.
زه فکر کوم د ټول نه مهم دا ده چې زموږ رای ورکوونکي ورسېږي، د هغوی آگاهي کچه ډېره پورته ولاړ شي، ځکه چې په تاسف باندې د دوی د نارینه انتخاب هم په اندازه سره پیاوړی وای نه دی. نن هم په افغانستان کې زور استعمالیږي، کارول کېږي، نن سبا په افغانستان کې پیسې کارول کېږي چې مندر ښځې نه زور لري او نوی نظر لري نه زور لري، چې دا یو لویه ستونزه ده. اما بدون شک ښځې هم کولی شي یو بد کاندید واوسېږي او نارینه هم کېدای شي یو بد کاندید واوسېږي. د ټولو نه مهمه دا ده چې د افغانستان د خلکو په پوهاوي باندې کار وشي تر څو پورې هغوی رایه که د نارینه په وړاندې استعمالوي یو معیار ورته وټاکي، بیا رایه وکاروي او ښځینه. اما د دې لپاره چې د ښځو په وړاندې به څه ستونزه وي، ما ورته وویل چې چونځر زور نه لري، نو تر یو وخته پورې چې دغه مسله مهار کېږي په افغانستان کې نور څوک خپله رایه خرڅ نه کړي او یا فشار رانه وړي، نو په هغه وخت کې تر هغو پورې ضرورت ده چې ښځو لپاره اختصاصي کورسي وي.
اوریدونکو، د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو واورېدل چې د افغان پارلمان ښځینه غړي وایي زیاتې ننګونې لري او په پارلمان کې د پخوانیو جهادي تنظیمونو نفوذ زیات دی، خو پر دې سربیره هم دوی ویر نه احساسوي. دوی وایي د دوی د سیمو خلک ورڅخه شکایت نه لري، خو دوی خپل کار لا کولای شي. ځینې وکیلان په پارلمان کې د ښځو ځانګړو څوکیو په ټاکنیز قانون کې د بدلون وړاندیز کوي، خو ځینې نور یې ګڼي چې اصلا باید د ولس د سیاسي آګاهۍ کچ او شعور لوړ شي. دوی دا هم ګڼي چې که سیاسي ګوندونه موجود وي، نو بیا هم ښایي د ښځو ځانګړو څوکیو اړتیا نه وي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کومه ده
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.